با وقت افغانستان برمیگردم.
احمد شبریم در ازادي راډیو د سهار د تو په جوړ خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بلې تروریستي حملې خبرداری ورکړي. وړاندې به دا هم واوري چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې د چاودنې د قربانیانو شمیر تر 1000 واوښت. د دې حملې مسؤلیت داعش منلی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته.
په روزګان کې طالبانو له دولتي مامورینو غوښتلي چې خپلو کارونو ته راشي، خو مامورین اندېښمن دي.
په ښه زړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وایي اته ماش به مو یي نه به یي.
تر نهو بجو نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. سپینه ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي تروریستي برید خبر ورکړ. د کابل له هوایي ډګر د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلې شوې. د قزاقستان په یو پوځي اډه کې 14 لښ تر لښه 12 کسان وشلي او نشتې سلطنه ټپیان کړي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تاک څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې د ابي لوره له ختی زوره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو د وزارت د نوي ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمه پریشتي. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړي. د داعش پورې بغړي په ننګرهار کې د بي پيلوټ الوتکې برید شوې ده. د امریکا د مرکزی قومنداني او مسول بل اوربان په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا کس نن ووشل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان دولت څنګه په کابل کې د پنځن بي دورسي د چاودنې مسولیت منلې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تر دې چاودنې وروسته وویل چې د دې حمله عاملین به لپشو وغورځوي. د دې په دې برید کې چې د حامد کرزي هوایي ډګر مخې ته وشو 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووشل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی او عدالت ته د دې برید داملانو تنظیمونکو او تمویلونکو د راکاښلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې وخت ځای او عواملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. امنیت شورا د ملګرو ملتو له ټولو غړي وغوښتل چې د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي څو د تروریستي فعالیتونو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې د ګواښونو مخنیوی وشي. د کابل له هوایي ډګر د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلي شوې دي. تر شلو ډیرو هیوادو د فرانسې په ګډون ویلي دي چې دا عملیات د جمعې تر ورځ بشپړ کړل. سپینې ماڼۍ وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 12,000 تنه د کابل له هوایي ډګر بهر ته په الوتکو کې ایستلي دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل تر دوه اونیو په لنډه موده کې فرانسې نشتې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. د اګست 13 چې سیشن بی کې چې افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته نیټه ده. د بریتانیا سری اعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسیدو وروسته به بریتانیا ته نور افغانان هم راولي. د بریتانیا پوځ په تیرو دوه اونیو کې یا نږدې دوه اونیو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا 4,000 بریتانویان او هغه افغانان وایستل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو ویل کېږي چې په سلګونه نور لا هم هلته بند پاتې دي. بورس جانسن پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د اګست 13 له مهلت وروسته به بریتانیا ته د نورو افغانانو د بیولو هڅه وکړي.
As we come now to the final hours of the
اوس چې موږ د خپل عملیاتو پای ته رسیدلی یو، داسې خلک شته چې د تاک کاریونه شو. دوی ته مې وینا داده چې موږ به ځمکه او اسمانونه سره ووهو څو مرسته ورسره وکړو. موږ به په دوهم پړاو کې هر هغه څه چې په واس کې مو وي ورسره وکړو.
بلورت د بریتانیا دفاع وزیر بن والاس ویلی شاوخوا زر تن افغانان چې بریتانیا ته د تک اسناد ترلاسه کړي او د 1.5 شاوخوا کې بریتانویانو ونه شو کړای چې په دې الوتنو کې لاړ شي. طالبانو د امیر وختو وزارت شجینه کارکونکو ته خبر ورکړي چې په مرکز او ولایتونو کې خپل دندو ته حاضر شي. په غو اعلان کې چې د طالبانو د ادارې د روغتیا وزارت خبره کړې ده، روغتیا پالو شوزو ته ډاډ ورکړل شوی چې د دوی لپاره د کارکولو هیڅ ډول ممانعت نشته. په بیان کې راغلي دي چې د روغتیا وزارت شجینه کارکونکو کې په منظم ډول خپل دندو ته حاضر شي. طالبانو په نبیه ملسیزه کې په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د روغتیا وزارت په ګډون په هیڅ یو دولتي اداره کې شوزو ته د کار اجازه نه ورکوله. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل لومړني خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې شوزو ته به د شریعت په چوکاټ کې د کار اجازه وي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې طالبان به شوزو ته په نورو برخو کې هم د کار اجازه ورکړي کنه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د تل لپاره افغانستان پریښود. ایتالیوی ډیپلوماټ سټیفانو پونټی کورو په چې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې افغانستان سره د تل لپاره خدای پامني کوي. شاغلی پونټو کورو پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې له کابل به خوشینه سپړي. هغه د ناټو له متحدانو او شریکانو له افغانستان د خلکو د وټولو په بهیر کې د مرستې په خاطر مننه کړې او ویلې چې د لګنو سنزو سره سره له افغانستان د زرګونو انسانانو د وټولو په چاره کې مهم رول لوبولې دي. طالبان د اگست په 15 کابل ته نه وتل او اوس زیات شمیر بهرنیان او افغانان هڅه کوي چې د اگست په 1 نیټه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټولو د ټاکلې مهلت لره رسیدو مخکې له دې هواده ووسی. روسي خبردار چې د قزاقستان په یو پوزي اډه کې 14 لشتر لشه 12 کسان وشلي او نشتې سل نورې ټپيان کړې دي. چارواکي وايي دا مرشوبله د قزاقستان د جنوب په یو پوزي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پېښ شوه چې له 14 وروسته حالت اور ولګید. د بیرنوی حالاتو د وزارت و ویان پروند اگست په 28 وویل لشتر لشه 2 کسان تر اوسه لا درک دي او د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د قزاقستان دفاع وزیر نورلان ارمکبایوف له پیش وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دی له خپل دندې استعفا ته چمتو دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپدولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد چې پرم په خبرونه کې ساسو کوربه شمشاد زدران په تخت کې برخه کې را سره مرستندوی دی. د سپین مړې د امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته ویلي دی چې په کابل کې د یوې بلې تروریستي حمله احتمال شته. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د نورو حملو امکان شته. جان کربی هم درس دا خبره کړې چې د کابل پر هوایی ډګر د وړ مورسي حمله یو ځان وژون کې بریټ کونکي کړې ده. د دې حمله د تلفاتو شمیر تر 1000 اوښته دي چې ډیر لسی امریکایي عسكر دي. جزئیات په دې راپور کې
د سپینې مانی ویاندې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته په کابل کې د یوې بلې احتمالي تروریستي حمله په اړه خبر ورکړی دی. جین ساکي وویل د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هر اړخیز او پراخ امنیتی تدابیر نیول شوی دي. خو میرمن ساکي ولسمشر بایدن ته د امنیتی ټیم د دې ارزونې جزئیات په ډاګه نه کړل. پرون له دې مخکې د پینټاګون ویاند هم وویل چې ښایي داعش ډله په کابل کې نورې حمله وکړي. جان کربی په خپل خبري غونډه کې دا ومنله چې د وړ مورزنۍ حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت شوی. ښاغلی کربی زیاته کړه چې د داعش د نورو احتمالي حملو په اړه موثق شواهد شته.
وی سټل بیلیو دیر آر کریډیبل ثریټس.
موږ لا هم په دې باور یو چې بالقوه ګواښونه شته، یعنی بالقوه او مشخص ګواښونه، او موږ باید ځان ډاډه کړو چې پر وړاندې مقابلې ته تیار یو. دا چې د پرونی حالت د مخنیوي لپاره موږ ځینې ګامونه اخلو معنا یې دا نه ده چې دا به حتماً مناسب اقدامات وي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته نږدې بمی حمله د هغو زرګونه ولسی وګړو په منځ کې وشوه چې له افغانستانه د وتلو لپاره هلته راټول شوي وو. د پینټاګون ویاند وویل چې دا حمله د یو ځانمرګي لخوا په یو ځای کې شوې و. لدې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې هلته 214 شوې دي. د دې حمله مسؤلیت د پنځمه پر ورځ نو وخت د داعش ټلې ومنه او ویل چې 14 د دې ډلې د یو غړي لخوا شوې و. د ډلې د یو سړي عکس له ځانمرګي واسکټ سره هم خبر کړای دی. پر کابل د طالبانو لولکی ورسته په سلګونه الوتنو کې بهرني وګړي چې هلته بند پاتې دي او یو شمیر هغه افغانان چې نغوړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي بهرته استول شوې دي. د پینټاګون ویان جان کربی هم درا زیاته کړ چې شاوخوا 50,000 هغه افغانانو ته چې په بیړنۍ الوتنو کې امریکا ته رسیږي د استوګنې کورونه چمتو شوې دي.
دفاع وزارت د بهرنۍ چارو له وزارت سره په ګډه د خاص ویزو د پروګرام په چوکاټ کې 50,000 افغانانو او د هغو د کورنۍ غړو ته په امریکا کې دننه د موقت استوګنځایونو د جوړولو په برخه کې مرستې ته دوام ورکوي.
امریکا ژمنه کړې چې د خپل سرتیرو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه به د اگست تر 13 بشپړوي. د لړۍ د هوایي ډګر له 14 وروسته په موقتی ډول درېدلې و، خو پرون د اگست په 28 یو ځل بیا د دې کسانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې. په همدې حال کې د طالبانو یو جګپړی چارواکي پرون ژمنه وکړه چې د سفر لپاره د معتبرو اسنادو لرونکي افغانان هر وخت بهر تتلی شي. شیر محمد عباس ستانکزی پرون په یو ټلویزیونی وینا کې هغو اندېښنو ته چې ښایي طالبان د خلکو پر تګ راتګ کلک بندیز ولګوي په ځواب کې وویل، د افغانستان سرحدونه به خلاص وي او خلکو ته به اجازه وي چې هر وخت هیواد ته دننه او بهر ولاړ شي.
د کابل د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د پنځشنبه د ماښام د 14 لعمله د قربانیانو شمیر تر 130 اوښته دی. د دې قربانیانو یو شمیر کورنۍ له مسولانو غواړي چې د هوایي ډګر د امنیت ساتنې ته پام وکړي. طالبان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې امنیت تضمین دی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات اوسیدونکو حمید الله چې په دې پیښه کې د ماما دوه زامن وژل شوی وایي، د ماما دواړه زامنې د ایټالویانو په یو کم کې کار کاوه او هغوی ترې غوښتي وو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي، خو سیمې ته له رسیدو وروسته وژل شول. دغه په خبره چاودنه کې د ماما د زوی میرمن هم ټپي شوی او د کابل په ایمرجنسي روغتون کې ده.
د ماما دوه زامن می چې همایون او میران نومیدل وژل شول. د همایون میرمن هم ټپي شوی ده. دوی د ایتالویانو کمپ کې کار کاوه او د سیشنبه په ورځ ورته برېښنالي کوشو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي. تیر ورځ هوایي ډګر ته ولاړل او دا پیښه وشوه.
یوازې د حمید کورنۍ نه ده چې د دې پیښې قرباني ده، بلکې ډېرې نورې کورنۍ شته چې دا ډول ټپ یې لیدلې. نو دوی د غلام فاروق کورنۍ ده چې د تره درې زامنې په دې پیښه کې وژل شوي.
محمد زید مې ورور او احمد رشاد او ډاکټر خالد مې د تره زامن و چې شهیدان شول. دوو تنو یې د امریکا ګرین کارت درلود او بل ته یې له سفارت ټلیفون شوی و چې الوتنه یې ده.
د معلوماتو پر بنسټ یوازې د طالبانو وسلوال او پوځي موټری د هوایي ډګر په دروازه کې لیدل کیږي. خود دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی د حمید کرزی هوایي ډګر د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي.
پرونی پیښه د امریکایي عسکرو تر واک لاندې سیمه کې شوې. موږ خپل هوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ټول سیمه د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دي. ټول هوادوال دي آرام ژوند وکړي.
خو سره لدې چې طالبانو هوایي ډګر ته پرتلونکو لارو محدودیت وضع کړي، خو بیا هم هلته یو شمیر خلک لیدل کیږي او په دې تمه دي چې د لارې به پرانیستل شي. خود دوی شمیر د تیر په پرتله کم دی.
طالبانو د کابل شهر امنیت خوندي کړی دی. د دې امنیت سربیره د هوایي ډګر سره 14 ولې وشوه. د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد نظر تر بی خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کابل په هوایي ډګر کې له ورستي 14 ورسته د ورستي 14 پاړه د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره اجمل ان مرکه کړي او دا پښتنه لومړی ترې کړې ده چې بل طالبان منتوانېدل چې د دې هوایي ډګر د 14 په دې هوایي ډګر کې د 14 مخونیسي.
په پیښه لتون لري د پیښه وسو غټي لته د امریکایان الله هم د تشتون لري او بل داسې یو غیر کنټرول شوه حالت من سره اوس ان د سی بیروبار الته جوړ کړي د کل کل امنیتي وزارت کنټرول وځي نڅه وې سره دې د کټو کې دې پلتنې و چې د داسې خو مخنیوي و چې کله د امریکایانو ته زر خپل ځواکونه مو باسي او دغه سناریو ته نور د پایتکه کې د ازدحام د خلکو پایته ورسې کې کچیر بیا څوک د افغانستان د وټلو تکل لري خو قانوني لارې لرو قانوني اسناد جوړول شي او له قانوني لار نه تلای شي ولې اوس د ازدحام جوړول او داسې حالت من سره وصل ته قابو کیږي نه امریکایان کولای شي قابو کیږي او موږ هم نوی کابل تر راغلی یو زموږ لا ټول او د پېتون نم لوړ د حالت نو تاغه څه دې پیږي یو غوښتنه مزاده چې دا سناریو پایته ورسیږي. یو کل کر خامخا دا چې کړي لا هم ست د شوب جوړ کی 14 نیو کی مشکلات جوړ کی او په جدیت راي مخه ان شاء الله نیول کیږي. موږ اطمینان ورکو چې دې ډول عملو تکرار بنه کیږي.
مجاهد صاحب، مرګ ژوبلی په اړه باندې دقیق شمیر لري؟ ځینې رپورټونه وایي چې یو شمیر طالب ساتونکو چې د تاسو ساتونکو والته ولاړ واغوي تم پکې مرګ ژوبلا وخته ده. عام خلک هم پکې په ګڼ شمیر وژل شوی دي او امریکایانو خو د خپل لوري لکتر لګدیار لس کسانو مرګ ژوبلا تایید کړی ده.
نه ادم په دقیق ډول ثابت کړی او ثابت شوی ده چې او دنه زموږ په ساحه کې نه د میدان کې چې هغه جوړ ده یو وضعیت یو حد معلوم ده چې موږ ځواکونه ترغې دي پوری دي وړاندې نه دي. دې لپاره چې امریکایان څلته شتون لري دغه لپاره چې احساس یې خطر و نه شي موږ ځواکونه اجازه نشته موږ خپل اجازه نه ورکو چې هغه کرښې نه تیر او پاتو عام خلک چې ټولي هغه ورځي ځکه امریکایان هغه ته بلنه ورکړي هغه وړاندې تیري او امریکایان د خپل دیننی حالت کنټرول او وضعیت امنیت ټول د دوی په لاس کې د خپل ځواکونه ولاړ دي. د شاوتنه په دې چې سیمه کې څه هغه د دوی اړخ ده موږ اړخ نه ده نو دا د دې اخره موږ ډېر په پاتې کې یو موږ ځواکونه دې ته توان هم نه درسېدل او ځان ته وخت د عام خلکو ته وخت ځلته چې جمع جوړېدل او ته جمع جوړ کړ امریکایانو اعلان کړی چې دوی ځواکونه تم ځان اوخته نو هغه تر څو موږ څنګه دې تخې چې ځکه موږ نه دا په پاتې کې
د اشرف غنی د حکومت چارواکو وخت نه وخت په طالبانو باندې انتقاد کوي چې ګوندې د دوی ترمنځ نور ډلې فعال دي یا په څرګنده یا په پټه. د پرونی چاودنو وروسته ځینو خلکو د انتقادونو راپورته کړی دی وایي چې د طالبانو په لیکو کې یا لک تر لګا دی طالبانو د پالیسي او د موجودیت نه د داعش په څیر او نورې داسې ډلې چې خایي دغه ډول بریدونو مسولیت ورترغاړي شي دا فعالیت کوي او د طالبانو په لیکو کې د خپلې بقا لپاره د دغه لیکونه ګټه اخلي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي موږ بشپړ ډاډ ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي او دا شی مشر د مهمه د بهرني ځواکونو باید بانه د داسې شیانو لپاره ونه ګرځي چې یو څوک لاس اچي یا یو څوک کې اقدام ته زړه کوي او وي باید خپل ځواکونه وباسي. افغانستان د دې ځواکونو شتون په خپل دي به امنۍ لپاره کوي ډېر وړه نقطه کې وي دا د بیا امنۍ لپاره یو مهم دلیل جوړېدلی نو که دا د خپل ځواکونه وباسي وروسته لږ نه افغانستان کنټرول کړي موږ اطمینان ورکوو چې ټول هغه چې ډلې یا هغه چې جهاتو ته موږ اجازه نه ورکوو د افغانستان له خاورې نه د بل چا خاورې د تعدید لپاره استفاده وکړي. دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې مورد د اودات موږ په ګټه ده د افغانستان خلک د جنګ د ایستلو په حال کې دي سړی سره کې اړیکې راوستل غواړي او داسې دلته یو قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام لپاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
داعش تاسو دی ورسره خیاړی کې نه درلودي پراتلونکو کې تاسو فکر کوئ چې داعش به دی یو نظام په وړاندې په افغانستان کې چې هغه د تاسو په د طالبانو په مشرتابه باندې یو نظام وي دغه په وړاندې به جدي خطر یا جدي ګواښ وي؟
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خدال ته اول دا د افغانستان کې هغه داعش د عراق او په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک دي هغه فکر اخیستی وو یا دغه فکر پیروان ځان بلل اغوی دی واقعیتونو په درکولو سره موږ ډیر باورې استغوی کله وو ان اسلامي حکومت په خپل ملک جوړ ده امنیت ټینګ ده بهرني ځواکونه نشته دغه شورش او دغه حرکت لپاره باندې نه پیدا کی.
ذبیح الله مجاهد تر سیشن به بهرني ځواکونه له کابل وسی تر دې نیټه ورسره ناټو او ملګری ملتونه د کابل د هوایی میدان د فال ساتلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو غړي هیوادونه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو سرتیرو د وتلو د پروسې له بشپړې دورسته د بشري مرستو لپاره پرانیستای وساتي. له افغانستانه د بهرنیو وګړو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو لپاره مهلت د اګست په 1 پایته رسیدي. ترکیه ویلي دي چې له طالبانو سره خبري روان دي څو له دې نیټه وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د فعال ساتلو لپاره تخنیکی مرسته وکړي خو ترکیه چارواکو ویلي چې د پنځشنبه ورځې برید د هوایي ډګر د متخصصانو د امنیت په برخه کې د ترکیه ځواکونو هڅې زیانمنې کړي. ترکیه دا نه دی ویلي چې طالبان به حتمان شرایط ومني. ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون جمعه څرګنده کړه چې د هیواد کابل ته د الوتنو د پیل په برخه کې بیړه نه لري. خمرستاندو یو ټولنو ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو درسولو بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي ځکه دا هیواد د څلورو کلونو پترڅ کې د وچکالۍ له دوهمې څپې سره لاس ګریوان دی. همدارس د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکی دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر روانه اونۍ کې وویل د افغانستان میلیونونه وګړي له لوګي سره مخامخ دي او اوس چې د کورونا وبا او د څورز مخکې بدلون پر پخوانیو مصیبتونو ورزيات شوی افغانستان د یو نورین په درشل کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د افغانستان د ارتیاوړ روغتیاي وسایل په څورزو کې خلاصيږي په داسې حال کې چې د دې وسایلو د زیرمو د ډکولو هیڅ امید نشته. د دبليو ایچ او د بیړنۍ مرستو سیمایز مشر ریک برنن پرون وویل د امنیتي اندېښنو او نورو عملیاتي دلایلو له کبله لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه کار اخیستل د دوی په پلان کې نشته. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک خبريالانو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د هوایي بشري مرستو د رسولو پروګرام په پام کې لري چې د دې اونۍ په پای کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو یو دهلیز رامنځته کړي. خغلی دوجاریک زیاته کړه چې د الوتنیبه له پاکستان څخه کابل ته نږدې هوایي ډګرونو او د کندهار او مزار شریف هوایي ډګرونو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو مامورینو د انتقال لپاره د 13 میلیون ډالرو او د وسایلو د لیږد لپاره د 12 میلیون ډالرو غوښتنه کړې. د جاري کوویل دا معلومه نه ده چې د اگست له 1 وروسته به د کابل په هوایي ډګر کې څه پیښ شي، خو هغه د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو لپاره د دې هوایي ډګر رول مهم وبل. ملګرو ملتونو ویلي چې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره به په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې اسلام پالو طالبانو څرګنده کړې ده چې غواړي د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي څو ځان له نړیوالې انزوا څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي ډیرو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له طالبانو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په فعال ساتلو کې مرسته وکړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنښت د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ د چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
غنول ویدیو ورسپانو د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د پنځشنبه د ماښام پر خنړیو تروریستي حمله او د داعش په اړه لیکنی خبرې کړې دي. د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ د دغو انتحاري بریدونو مسؤلیت ومانه. د بریتانیا ایوننګ سټانډرد او میرر ورسپانو په دې اړه خپل لیکنی په دې پښتني پیل کړی چې د داعش خراسان څنګ څوک ده. دوړو رسپانو دا ډله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش څنګه بللې چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په عراق او سوریه کې دا ډله په 2014 میلادي کال جوړ شو، خو په افغانستان کې لومړی ځل د 2015 په جنوري کې سر راپورته کړ. دا هغه وخت و چې د ډلې په عراق او سوریه کې پراخ سیمه تر کنټرول لاندې لرلې. ایوننګ سټانډرد او میرر رسپانو ښیل چې داعش په نسبتا لنډ وخت کې خپل نفوذ د افغانستان په شمال ویدیز او شمال ویدیز کې ګڼو ولسوالیو ته وغځاو. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز پر اساس ویل کیږي چې د ډلې په لومړیو درو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې په ملکیانو باندې تر سل ډیری حمله وکړي. د دې مرکز په وینا له 2015 څخه تر 2018 پورې د داعش خراسان څنګه پر افغان، امریکایي او پاکستانی پوځیانو شاوخوا 250 بریدونه کړی دي. دا ډله پر یو زیږنتون د تیر کال د حمله په شان د خورا خنړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د سولې او اقتصاد نړیوال انسټیټیوټ د سولی او اقتصاد د نړیوال انسټیټیوټ د تروریزم د فهرست لمخه تر 2013 پورې داعش ډله په نړۍ کې تر ټولو په خنړی ډلې بدله شو. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخه د داعش خراسان څنګه د 1500 و 1200 ترمنځ وسلوال لري، خو ځینې متخصصان اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د دې ډلې د وسلوالو شمیر 10000 ته زیات شي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لکبل به تشه رامنځته شي. له 2000 را په دې خوا چې افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې مشان وبشل یا ونیول، شهاب المهاجر مشري کوي. ایوننګ سټانډرد او میرر رسپانو لیکلی چې د داعش خراسان څنګه او طالبان له یو بل سره دښمنی لري، ځکه چې داعش باوري ده چې طالبان پوره سخت دریځ نه دي. خو د تیرورستي چارو دوه کارپوهان باور لري چې داعش طالبان خپل سیالان غني او وایي چې طالبان خپل ایديولوژي په افغانستان پورې محدوده کړې ده. د امریکا استخباراتي چارواکي باور لري چې د داعش یو شمېر غړي له طالبانو جلا شوي کسان دي او دا راپورونه هم شته چې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګول ورسته لشت لژ یو داعشي مشر وشل لري. د سټارز اند سټرایپس په ګډون څو امریکایي ورسپانو په افغانستان کې د داعش د نورو خونړیو حملو د احتمال خبرداري ورکړی دی. سټارز اند سټرایپس په منځني ختیځ کې د امریکا د عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزی په قول کښلی چې د کابل د پنځشنبه د ماښام له بریدونو وروسته د نورو تروریستي بریدونو احتمال شته. مکینزی ویلی دی چې د داعش ګواښ خورا زیات دی. دوی غواړي چې دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي او امریکایي پوځیان هم ورته تیار دي.
پروسکان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبانو په دې ولایت کې له دولتي مامورینو غوښتنه کړې چې خپل کارونه پیل کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورت، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو تور ګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د ورزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولې. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر ورزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې تر اغوښتي، خو وایي هغوی د ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې هم دې شپږ زرو افغانۍ ته وي او بل ګټه واټه نه و.
دند خو مو مخکې هم زموږ د ووم بس یعنی مقصد اجري ملازمي کار دی، مکتوبونه وې سوراوړو مثلا وتاکونو سپایو و سم پاجي ډول باندې ما غاغه خپل دند پر مخ وړو. ولا وروره ماش خدای څخه خبره د ماش د اوسه پوری یعنی زموږ سرنويش معلوم نه دی. په شزړه خپل کار ته نه راځي، په دې خاطر چې وای اته ماش به موي نه به یي پسلو کې شل پیسه د خلک نور ناراضي خپل وزي. زموږ غوښتنه ده د ټولو د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکی مامورینو او اجرانو یو سرنويش معلوم.
نموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د دې په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار نهسته او نور دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چور کوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالب مشرانو او د هاغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي، خو هاغوی په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خو بیا مالیه وزارت په وی خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورده غاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلې دي. ګیرلس کلن حزب الله د ورزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وایي
دا ما وخت باندې سره چې د بل حکومت دغه کړي پر اخر او داسې دویم چانه پات او د اسلامي امارت رالي باغ شپو کې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع شوی نه دي. ته نه مدار چې زموږ سره مې سره لوبي ونه سي د زموږ مکتب برته لاس خپل درسونه وایي کوشش پک شو کې د مکتب مرې لا کې دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړي چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام جواب نه کړ. په ټوله کې د ورزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر اتک سره من راغلي، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمينه برابره کړي. دی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چند لوړه سوی او اندیشمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دي چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12/18 په ټول افغانستان کې اورېد. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو. دا بحث هم تر دې راڅرخي چې څرنګه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د نړیوال هوایي ډګر کې بیروبار دی او هلته وړمورس چاودن هم شوی او خبرداریانی هم نوري ورکړل شوی دی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولای شي. کوم راپورونه چې د ازادي رادیو لاره خبرو د هغوی متن تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستل شئ. همدارس کوم مرکه چې د ازادي رادیو لاره خبري شي هغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شئ. اته به جوړ دي شته کې شوې لاند خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتنه دي چې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له عمله دي له تاک څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې له د هوایي ډګر له دروازو سره دي باید سمدستي د سیمه پریشتي. د دایښ پورې وغړی په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې بریټ شوې ده. دا کس نن ووشل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر بریټ غندلای او عدالت ته د دې بریټ د ملانو تنظیمونکو او تمویلونکو د راکښلو غوښتنه کړې. د کابل هوایي ډګر د خلکو د 104 روسي پړاو ته داخلي شوې دي. د بریتانیا سره سمای چې د کابل د هوایي ډګر لاري د خلکو د ایستلو د مهلت لپاره پایتر شیدو ورسته به بریتانیا ته یو شمیر نور افغانان هم راولي. طالبان او د امیر وختا وزارت شزینه کارکونکو ته خبر ورکړي چې په مرکز او ولایتونو کې خپل دندو ته حاضر شي. د افغانستان لپاره د نړیوالو ملکی اساسه د تل لپاره افغانستان ووت. ایتالوی ډیپلوماټ سټیفانو پونټیکورو چې په افغانستان کې د نړیوالو ملکی اساسې په توګه دند تر سره کوله پرون اعلان وکړ چې افغانستان سره د تل لپاره خدای پامانی کوي. او د قزاقستان په یو پوځي اډه کې لشتر لشه 12 کسان وژل شوی او نشدې سل نور ټپیان شوی دي. چارواکي وایي دا مرشوب له د قزاقستان د جنوب په یو پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیښه شوه چې له 14 وروسته هلته اور ولګي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په زرګونو افغانان په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر په وتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چاري سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزی پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي بریټ خبرونه خبر شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یل خلکو غوښتل چې د یو تروریستي بریټ د غوښتل عمل دي د کابل له هوایي ډګر لري شي. رويټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزی له ډګر د دې احتمالي بریټ خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر لاري وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د اگست تر یو دیرشمې خپل ټول ځواکونه له افغانستان باسي. شاو خوش پر زر امریکایي سرتیری د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي. د بریټ خبرداري د پنځشنبه په شپه ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډېر ژر تر ژره سیمه پریشتي.
دا خبرداري په داس وخت کې ورکل شوې ده چې د اگست 15 را ورسته چې طالبانو کابل نیولې ده په دې شهر کې امنیتي وضعیت ښه شوې ده خو د حکومت د نشټوالي له امله کارونه په ټپه درېدلې دي په دې خبرونه کې د موضوعات لمیلمنو سره چېړو د میلمنو لړلې عبدالمالک همدرد مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګر د خلکو د وټول بهیر ساري را سره یوځای شوې ده همدرد سره مننه چې په خبرونه کې را سره یوځای شوي کچته تاسو وایئ چې یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته دغه تصویر روښانه کړی چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته فسلګونو کسان راټول و طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیري کې او د عمومي څلورلارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته براشو کښ هم زیات و موټرونه لارې به هم بندې وي نو طالبان به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي اسناد لري راغوشتل سوي دي هغه خلک کابل هوایی ډګر ته لاره ورته پرانیستي.
ازادي پڅپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو ده د کابل د هوایی ډګر د امنیت په برخه کې او لوی سره لدی هوایی ډګر د افغانانو او بهرنیانو د وټولو مسله شېړو همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوي چې له نورو ملمنو سره هم ټلیفون رابطه ټینګ کړو او په دې مسلې هم خبري وکړو چې د کابل وضعیت څنګه دی د هغه شهر چې د اگست په 15مه کال طالبان ورننه وتیری او تر اوسه پورې په دې شهر کې لا هم حکومت نشته او مسول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه پټه په ولاړ دي په خبرونه کې د افغان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخي عمومي رئیس غلام جیلانی وفا هم را سره ملګری شو د کابل هوایی ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې لدی میدان او لاړی شي الوتکه او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان او باسي ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي د تر ډیره پوري نړیوال هڅه کوي چې د اگست 13 می چراتون کې سیشن به کیږي په زرګونو کسان لدی هوایی ډګر وو بس
د کابل هوایی ډګر ډیر الوتنو ظرفیت لري خو د وسته پر افغاني الوتني د کابل د هوایي دګر قطه دي تنها د غوډه استلو د خارجانو د استلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي
وفا سپټو سويسي ډیر ظرفیت لري لډیر نه مطلب څه شي دی یعنی څومره الوتکه کې دی چې په لاند وخت کې لدی هوایي دګر والوسي
دی هوایي دګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشاسته کې تر رنوي او د الوتکو د درېدلو ځای به خېر دی تر همزماني کې دای شي چې تر لسو الوتکو ډيري پرمزه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکافو کې بل بیا راشي لندینګو کې
یو وخت مو د سې اوریدلې و دي له خطر چې هوایي ډګر غرته نشته دي ممکن لوې الوتکې په دې کې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي نو د فکر کوي چې یوازې یو څه وړي الوتکه پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکه هم دلته راشي او داخله وګبس
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکه د پاره هم مساعد دی هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډیر لکه د بوینګ 380 الوتکه تر ایرباس تر ایرباس 380 یا تر غیر نوري غټي الوتکه مشکل نه لري فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکه باید د وی اف ار یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکي ځکه کم د هوانه وردی تجهیزات چې واغه د منځ تللې دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته نو د ایرپورټ سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکي ولی په وی اف ار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکه کې دای شي چې په سما هوا کې د ورځې او د شپې چینه او جګی شي د کابل د میدان درنوي چراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی
وفا صاحب تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی ازادي راډیو د سراپور درلو چې دغه ازدحام او بیروبار لامل په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښته دي په دې اړه تاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښته
د میلیونونو ډالرو تاوان اوښته دي زیاتره د رادارو په برخه کې د ایر نویګیشن د ایکوپمنت تجهیزاتو په هکله مثلا د الوتکو د نشاست سیستم چې آی ایل اس ورته وايي
انسټرومنٹ لینڈنگ سسٹم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېر مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټول خراب کړی دی، د ویسټونو د ارتباطاتو د سسټم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوی دی، په بعضو ځایو کې ولې د پرواز لپاره انوز رنوی سم ده. نو واقعا هم کدا چې د ساختماني لحاظ او د تجهیزاتو د لحاظ د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ سره رسیدلی دی، دا دقیق ده.
مننه وفا صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، په پروګرام کې مو میلمانه دی غلام جیلانی وفا، د ملکی هوایي چلند د ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې عمومي رئیس، عبدالملک همدرد مدني فعال، او همدار اس په خبرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر رسر ملګری شو دی. لې به خبرتیا ورسته به له بهیر صاحب څخه خبر.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر خبرونه ته شرغلی کچرته له تاسو دا وورو چې ل تر نشته دویونه کې چې سه څکه البته چې طالبان او کابل نیولې دي، لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټاپه ولاړې دي، په دغه سیو وضعیت کې کچرته دا ادامه پیدا کړي اثرات پیڅوي.
د تروسه پورې دي لکونو افغانانو د خپل وظیفو او د رښتون کې دندو پر اړه باندې هیڅ تر نوښت معلوم نه دی. د دې په اقتصادي او سیاسي ستونزې وی خو ستونزې چې ډېره واضح ده، هغه ده چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا ته ځي، هغه حالت ته ځي چې فکر کوم د حالت سره اوږدیږي او توافق نه رامنځته کیږي، د سیستم رامنځته کیدای نشي. موږ دوه اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه ده چې طالبان نشي کولای په دغه بیرنی حالت کې بغیر له خپل جنگیالیو او بغیر له خپل خلکو بل چه باندې اعتماد وکوي، نو ستونزه دارم چې چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کړي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو طالبانو لوی ادارو ته خلک معرفي کړي دي چې هغه دي.
بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلق معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي؟ مثلا په د رئیس په سطح باندې، د موین په سطح باندې بخوانی خلک هم طالبانو دوی ته بلنه ورکړي د چرآشي، لیکن کچیرته دغه خلک په خپل حال پاتې وي یو څه شرایط بهتره شي نه وي؟ حتی په ولایتونو کې که په کابل کې نشي کولای چلو شار دی، په ولایتونو کې بخوانی خلک خپل ځای لاندې
دي، دوی مجبور دي چې په ټیټه کچه باندې هم تر ډیره پورې طالبانو خپل خلق او خپل مسؤلین داخلي دي. حتی رئیسان مغمنو چې په ډیرو ادارو کې خصوصا هغه ادارو کې چې طالبان دغه ادارې د چلیدلو ضرورت او اړتیا ویني، لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شروالۍ دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدمتونو سره تړلې دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کیږي یا نه رامنځته کیږي. دوی مجبور دی فعالیت وکړي، دي خدمات وړاندې کړي، ادارو ته هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي، خپل خلک تعین کړي دي. د دې دا معنا ده چې تر څو یو توافق نه شوی طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام د لپاره اګه په لوړه کچه وي د اوله درجه خلک پی دي کابینه وي او د ولسمشری چارې وي چې په کوم طریقه باندې مختدلي شورا په طریقه باندې مختدلي کړي ولسمشر او د امیر د خانه مختدلي او په پټی کچه باندې طالبان نشي کولای چې هغه ته وړاندې یو بلستون ده چې واضح دی طالبان سره هغه ده چې دوی اوس نشي کولای په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي. هغه د دولت لپاره یو د امن نشتون دی. کله کله بعضی کارمندان راغله ماته نشدي منابع د طالبان او ویل شي دوی کله چې کارمندان راغله دوی معنی کړي ادارو نه چې موږ تاسو په ځای باندې پریدو خو اوس هم د ترش راوخته کله چې کارمند په اداره باندې اداري ترازی او اداره شروع کوي اداره کې اجرات شروع کیږي او اجرات یو عنوان غواړي یو ادرس غواړي. دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت ادرس لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورځنۍ چارې مخته وړي کبه د اسلامي امارت تر عنوان لاندې مخته وړي. دا هغه ستونزه ده چې لا تر اوسه پورې طالبان ورته مخ دي.
مننه بهیر صاحب. د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته شرغلاس وایم. اصولي صاحب څه فکر کوي که چېرته دا وضعیت هم داسې دوام وکړي په لنډو ستاسو نظر څه ده افغانستان به په کومه خوا روان شي؟
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد تضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ، کوم رسمي سند شته، مسؤلیت موجود دی، تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني، زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نوی د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولی شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره
کوو. اصولي صاحب، څه شی دی باعث شوی دی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ، زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله د امریکانو د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي، هغه افغانانو خوښنیوي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري، بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یو خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې، په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره یې جنګ او جګړې کړې دي، او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دی ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل ومه، د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول، اما حکومتدارانو نه غوښتل، یا نه کولی، یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته، اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوي او مرکزي دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي، او دغه څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي، یا په جنگونو کې، یا په فساد کې، یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې، په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
مننه اصولي صاحب. بهیر صاحب، د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، تاسو څه فکر کوئ چې د اوسنی حکومت د جوړېدو لخه مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي؟
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو، او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه، هغه ده چې په یو توافق باندې رامنځته شي یو نظام، دوی د زور دلاره او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره داخل شول. دوی دا وپتیل شي نور په افغانستان کې دوی ګټون کړي، بنا ان دوی تر ډېره پورې بعد خپل جنګیالیو ته د هغو واکدارۍ قناعت ورکړي. طالبان اوس د یوې داسې واکمنۍ په سره مخ کې چې هغه دینی برداشت لري، دوی امیر لري، او دوی امیر المؤمنین په نامه باندې مشر لري، او دا یوازې سیاسي جوړښت نه دی، بلکې دا یو دینی جوړښت دی چې دی دینی انګیزې په اساس باندې رامنځته شوی دی. طالبان که اوس توافق کوي د افغانانو سره چې راځي ګډ حکومت جوړ کړو، د دوی هڅې دا نه دي چې دوی په دې قانع کې چې راځي افغانستان سره وویشو، یا د افغانستان سیاسي جوړښتونه سره وویشو. دوی کوشش کوي چې
تر ډیره چې معلوميږي او د بحثونه معلوميږي د مشران سره مجلسونه معلوميږي هغه درې شی یوازې د دوی نه موافقه واخلي او په دې باندې قناعت وکړي چې راځي چې یو اسلامي نظام چې هغه یو شورا ده باید جوړه کړو په هغه شورا کې بستاسو کله سیاسي جوړښتونو استازولي کوي او کله قومونو استازولي کوي استاسو سیاسي تنظیمونو او استاسو د قومي جوړښتونو استازولي په دې شورا کې وي خو دې معنی دانه ده خامخبه همدغه مشران چې شل کاله د شلو کاله را په دې خوا په افغانستان کې د قدرت تقسیم په اساس باندې پیژندل شوی دي او د دې ولست لپاره دوا هم نه وایي یعنی د ولست درد نه په دوا شوی
یوازې نو ولې دواړه لوري د همدغه شورا په سر باندې چې څنګه تاسو وایست ژر موافقه ته رسید ځکه چې د افغانستان له د قدرت له خلاص سره مخامخ دي.
طالبان په تر دې کوشش کوي چې ماول چې دوی د خپل امارات لپاره یو بدل وړاندې کړي ځکه دوی په دینی لحاظ باندې په دې باندې ملزم دي چې دوی نشي کولای په زور باندې خپل امیر لري او یا هم دې ته مجبور کړي چې خپل امیر او خپل صلاحیتونه اغوی د حقي منصب نه استفا وکړي ځکه دا جوړښت ماول چې د اواز سیاسي نه دلته کېدای جمهورانو یا په جمهوریت نظام کې د وکمنانو چې هغه قانونن کولای شي یو ټولای راشي یا لکه ولسی جرګه او یا هم لکه ملي شورا یا هم لوی جرګه او هغه د خاص موارد په اساس باندې مشر نه غوښتنه وکوي او مشر د خپل دندنه لري شي دا جوړښت د دې جوړښت دی به حتما په دې باندې کوشش کوي چې هغه جوړښت هم په نظر کې ونیسي هغه خپل ځای باندې پاتې شي خو یوازې د افغانستان سیاسي واکمنۍ سره ووي شي او سیاسي واکمنۍ د شورا د لارې مخکوي د دې ترڅنګ تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان ټول سیاسي لوري د افغانستان په وسنۍ وضعیت باندې قانع کی تر اوسه پورې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب د افغانستان قانوني ولسمشر د حزب اسلامي مشر او همداسې په پنشیر کې شته مشران چې څوک دی او یا استازولي کوي تر وزه پورې دوی او پاکستان کې کوم مشران تللی دي دوی په دې نه دي قانع چې طالبانو دغه جوړښت قناعت وکړي نو بنا ان دوی دې غنډ لري چې چیر ته په توافق باندې هغه توافق چې تر ډیره پورې به طالبانو ته منلو وي دوی هغه اعلان کوي مشرتوب اعلان کوي نو احتمال دې دی چې بیا به مخالفت نه راپورته شي او بیا به له طالبان بیا د جنگ لپاره آماده شي او جنگ ته چمتووالی ونی
کوي
چې د رښتینې د افغانستان د جنگ لارې حل نشي د خبرو د لارې حل شي او اساسي توګه باندې حل شي تر څو بیا جګړې ته بیا جنگونو ته نه تنظیمونو ته او نه طالبانو ته لار خلاص شي بلې
مخکې چې اصولي صاحب ته ورشم بهر صاحب له تاسو دا پوښتنه وکم تاسو دا څو جهته چې له طالبانو سره په خبرو دي دغه ته اشاره وکړه دا خو هم په حقیقت کې درې ځای شوې دي فرضاً د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله په خانه ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور چارواکي په کابل کې له طالبانو سره په خبرو دي د احمد ضیا مسعود محقق خلیلی او یو شمیر نور اسلام آباد ته تللی وو د پاکستان لاري له طالبانو سره په ارتباط کې شاید وي او بل ډله هم په پنشیر کې ده چې له طالبانو سره مخالفت کوي کدا درې برخي دا رقم ویشلی نو د طالبانو لپاره خوري آسان ده چې خپل پریکړه ژر اعلان کړي ځکه چې هغه خو سره متحد نه دي
bale طالبان ته آسان ده طالبان خو اوس طالبان وایم چې موږ افغانستان غټلای ځان فاتح بولي خو مستونز دلته ده چې دوی څنګه کولای شي دنیاوالو ته هغه افغان شموله نظام چې دوی دوی په تړون کې نړیوال ټولنه ته امریکایان ته وړاندې کړی دی چې دوی به د افغانستان کې د انحصار نظام یا په انحصاري شکل باندې نظام نه اعلانوي دوی به د ټولو افغانانو د ټولو سیاسي جریانونو په توافق باندې یو نظام رامنځته کوي هغه نظام چې هغه ته اسلامي امارت نه دی ویل شوی هغه ته اسلامي حکومت ویل شوی دی دوی یو بل جریان هم روان دي چې په دوحا کې د دوه مذاکرات ټیمونه په ونه باندې حضور لري چې ټول نه دي یو برخه استاد یالتا وجود لري چې برته د هغه درې لوري چې کار روان دي هغه استادولي تقریبا کولای شي کته پنځیر کې یا پاکستان کې او یا هم په کابل کې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب دي د دوی استادي او یا د دوی په خوخه باندې هغه ټیم چې په خوځ ور شو او د هغه یو نو استادولي په دوحه کې هم روان ده ذکر کوم طالبان د دوو چیلنجونو سره یا د دوو لوی ننګونو سره مخ دي او دا چې دوی باید خپل لکه ما چې وخت ول د دینی جوړښت لپاره یو بدیل داسې بدیل چې هم د خپل خصوصا د نظامی برخې لپاره د قناعت وړ وي د نظامی حلقې د مشرانو او د هغو د جنګیالي لپاره د قناعت وړ وي هغه قناعت په باندې وشي او د دې ترڅنګ باید دوی نړیواله ته هغه نظام وړاندې کړي چې دوی خپل تعهد کړی دی مخکې د کابل ونیسي مخکې د افغانستان نور ولایتونه ونیسي په خوانی نظام رنګ شي ذکر کوم چې په خوانی جوړښتونه وو ډیر مطرح نه دي رسول شورا دا او کله افغانستان په خوانی حکومت ته تر ډیره پورې به د نړیوالو لپاره طالبان زمينه سازي کوي ته د دوی په نظام باندې اعتراف کوي د دوی نظام ومني او بل اخر د افغانستان د اقتصادي او مالی او سیاسي انځو په لور باندې لاړ نشي. طالبانو په تیر ځل باندې دا تجربه ځان لپاره ترلاسه کړې ده چې یوازې درې ملکونو ته قناعت ورکړي چې دوی نظام په رسمیت وپیژني. دوی هغه تجربه لري او د دوی هغه دینی وختنی چې یو نظام په دینی اصول باندې ولاړ وي د هغه د مخې نظام کوي هغه هم په نظر کې نیولې دي. د کومه بیان ازادي چې نن موږ ګورو په کابل کې او تر یو حد پورې د طالبانو د پخوانی موقفونو یا د پخوانی دریزونو په اړه باندې یو څه تغیر موږ ګورو چې په تلویزیون باندې ښه د ښکار کیږي خبرونه وایي. موږ ګورو چې په کابل کې په چپ شخصي په چا باندې الزام نشته لکه طالبان په وخت کې په ګیره باندې په مشتو باندې ښه د بیرون ته وځي. موږ ولیدل چې ښځو ته اعلان وکړه چې مکتبونه تلاش شي خو لا هم د طالبانو په موقف کې واضح څرګنده نه ده. طالبانو کولای شو چې یونکې ته یوازې ابتدایي ته اجازه ورکړي. تاسو به اعلان اورېدلی وي چې راتلونکې شنبه ورځ نه سبا نه بل سبا به ابتدایي مکاتب او ابتدایي ښوونځي تر شپږمه پورې ښوونځي په ټول افغانستان کې خلاصېږي. یونکې هلکان به ځي خو لا هم د پوهنتونونو او د ثانوي مکاتبو لپاره طالبان واضح لایحه لري چې دوی به یونکې ته اجازه ورکوي او اجازه په کوم صورت کې ورکوي. لا تر اوسه پورې طالبان سره د کارمندانو ته اجازه خدینه او کارمندانو ته اجازه تر اوسه پورې واضح نه شته. دوی بل هم په دې باندې فکر کوي چې څنګه وکول شي چې هم هغه خپل دینی غوښتنه چې دینی ارزښتونه دی ورته وایي او د دینی ارزښتونو په اساس باندې نظام رامنځته کوي هغه هم باندې وساتي او په عین وخت کې دوی وکول شي دنیاواله ثابت کړي. فکر کوم چې دنیاوال دې ته منتظر دي چې تر څو طالبان د خپل موقفونو په برخه کې د خپل هغه دریزونو په برخه کې چې دین په اساس باندې وړاندې کوي واضح دګاونه لري واضح لیدلوري ونه لري عملی لیدلوري ونه لري. البته خبرو کې طالبانو ډېر ټینګار کړی چې د خزو د کار طرفدار دي، د خزو د کار معنی نه دي، د خزو د تعلیم معنی نه دي، د ازادي د بیان وړي، د ازادي د
معنی نه به څه کوي. بله
دا چې په عمل څه کوي د دې لپاره طالبان ډېر وخت وړي او ډېر فکر کوم چې دوی په خوا تیاری په ټوله معنی نه درلودي.
مننه بهیر صاحب. اصولي صاحب پولانډو کې تاسو نظر هم واخلم ځکه چې نور د خبرونو وخت په خلاصې دوره طالبان باید څه وکړي چې هم نړیوال ومني او هم په داخل کې دوی ته جنجال جوړ نشي.
بیا هم دوی داریګي د دینه چې خدای نه خواسته دوی داسې یو اشتباه تکرار نه کړی تر څو دنیاوال دوی ته ورشاکي. دلته خو نه تنها نیول خو د ټوپک په زور وویني، اما چلش په کار دی د دولت او د سیستم او د نظام. او دوی ته افغانان هم معلوم دي چې که رښتیا هم د چلش لپاره مثبت ګامونه ونه خستل شي په افغانستان کې لري نه ده چې بیا به جنگونه روانيږي او جنجالونه، ځکه هم د منطقې او هم د دنیا استخبارات په افغانستان کې عمیقې ریښې لري. یا د قومونو په نوم باندې ما په دې وکالت کې څومره چې زه وکیل یم لیدلي دي اشخاص چې څوک چیرته بند دي او څه رقم تغذیه کیږي. بنا پر دې طالبان په اول کې باید د افغانستان د خلکو زړونه هم لاسته راوړي، عاجل د یو داسې نظام چې هغه اسلامي او افغاني اصول باندې ولاړ وي. ځکه په هغه نظام کې چې زموږ افغاني تاریخي او ملي افتخارات نه وي ساتل شوي، افغانان فکر کوم چې غږ به د مخالفت پورته کوي. د دنیا دا امکان نه لري چې ټول دنیا به دوی په اول ورځ باندې په رسمیت وپیژني. اما په دنیا کې هغه هیوادونه چې رښتیا هم موثره دي دوی لپاره او په اقتصادي لحاظ کولای شي د دوی د نظام د چلش لپاره د دوی سره نږدې پاتې شي، د دوی سره په مشوره باندې مخکې ځي او دا کار دوی باید زر تر زره وکړي.
مننه اصولي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدارس د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز لرئیس عبدالجبار بهیر څخه د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفات څخه او له مدني فعال عبدالملک همدر څخه چې په دې خبرونه کې له مرسره برخه واخیسته تر بلې خبرونه مو زحمت شي برخه شي.
زلندا سراغا دنیا ڈکھالا غبارا بے لتا بپاتے ببی چمویم ببارا زبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پری ندچی ورک بشم افلارا مال دعا پری ندچی ورک بشم افلارا
سپارو توری را و خود ساخستش بو تا درنا لوری را و خود تا پشمار دگوتو تا اسمان ستوری را و خود تا پشمار دگوتو تا اسمان ستوری را و خود مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مال تو آفری ندی چورک بشم آفلارا مال تو آفری ندی چورک بشم آفلارا تنیمو شپو پوی خدوا پایم ما تخاپی رو جامی آغوستی پهاوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم